د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطلب په کابل او ولایتونو کې خلکو تیره شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړ. میوان قلوردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووځي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په افغانستان کې د سولې د فورمول په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې څېړو.
اول باید پر یو فورمول موافقه وشي. کله چې پر فورمول موافقه
او په یو بل راپور کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو هڅو ته کتنه کوو.
اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنه خونه ورته ودرې.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور برید د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د کندهار والی وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې ساتي او متحدو ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني آثار د هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیش کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړي. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو روانې حملې هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والی وایي چې طالبانو د غچ اخیستو د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
پسوو کسان نادرته دي خو مړې تر اوسه د ټولو نه دي پیدا شوي. د هغه څلوېښت پنځه څلوېښت په شاوخوا کې مړې پیدا شوي دي او د کوم معلومات څخه چې خبر یم دی د پولې هاخوا ته اړول شوي دي. هلته د پولې هاخوا ته زندانونو کې زندانیان دي. اکثرات یې د دولت سربازان د دولت کارکوونکي وه.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویل طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي په ډلهییز ډول وژلي چې جنګي جرایم ګڼل کېدای شي. ناټو وایي په 2021 میلادي کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې ده. د ناټو په پرونی اعلامیه کې راغلي چې په دې مرستو کې طبي وسایل د بمونو د شنډولو وسایل او دستګاوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دې مرستو وروستۍ بسته تیره دوشنبه افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. د ناټو یو ویان دیلن وایټ د افغانستان اوسنی وضعیت له ننګونو ډکو بله او ویل د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره سره به افغانستان او افغان دفاعي امنیتي ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ دوام وکړي. سګنۍ مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناټو جوړ کړی ورکړل شوې ده. د ناټو په وینا په 2018 کال کې د دې مرستندوی صندوق له جوړېدو وروسته شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې له دې جملې 440 میلیون ډالر د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو او وسایطو لګول شوي دي. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. عراقي چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د توس پرل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یوې خبری غونډې ته وویل له جاپان، هالند او ایتالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډېر لرغوني او انتیک آثار لوټ شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند باید ولري. دا د متحدو ایالتونو لومړنی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز وساتي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه‌شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستورانت، بار، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ اورګ او ازادي راډیو ډاټ کام د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم. تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له رواني جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وای دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړمه شپه هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد و چې په رسنیو کې پراخ انعکاس وموند.
پدا او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناره اوریدل کیږي. بلخ د کابل د مرکزی برخه په یو چاو کې پلسګونو ځوانان راغونډ سیوی، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر ناره ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پارېدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
مخه مو دا ده چې مونږ سوله غواړو. مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان، لکه طالبان د دې لاسوهنه په خپل ملک او په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تراس کې دې خطر برخه خیشته ده چې شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو. د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیره شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتیری یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تېره شپه د خوست په مرکزي چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلولو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوشه بلل سوی، داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
له کابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او له خپلو کورونو څخه د الله اکبر نارې وهلې او د روانې جګړې پر ضد یې په دې ډول خپل اعتراض څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان دولت او طالبان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره پر یو فرمول خبرې سره وکړي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خپل ورسي مرکه کې ویل چې د نوي حکومت د جوړېدو د فرمول په اړه خبرې مهمه دي، خو پښتنه دا ده چې دا به څه ډول فرمول وي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې.
د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم طالبان باید د یو نوي حکومت د جوړېدو پر فرمول بحث وکړي. خلیلزاد په دې اړه پرون له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
باید روی یک فرمول اول موافقه شوه. وایي که سره فرمول موافقه شد،
اول باید پر یو فرمول موافقه وشي. کله چې پر فرمول موافقه وشوه، بیا پر هغه جوړښت چې دا فرمول عملی کوي هوکړه وشي. دریم په افرادو بحث وشي چې چیرې وګمارل شي. د حل لاره د یو سیاسي فرمول او د نوي حکومت جوړښت او په هغو کې د کسانو انتخاب، هغه یو پکې دی چې پرې هوکړه وشي.
خو ښاغلي خلیلزاد د نوي حکومت د جوړښت لپاره د دغه فرمول په اړه توضیحات ورنکړل. تر دې مخکې د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس د طالبانو د مذاکراتي ټیم د یو غړي سهیل شاهین له قوله راپور ورکړی و چې نوی حکومت باید د مذاکراتو له لارې رامنځته شي. په راپور کې دا هم ویل شوي و چې شاهین په افغانستان کې له واکه د ولسمشر محمد اشرف غنی د ګوښه کېدو غوښتنه کړې. خو ښاغلي خلیلزاد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند.
باید شوروی د وطلو د وخت اشتباه افغانستان کې بیا تکرار نکړي. هغه وخت د یو ستر بریالیتوب یعنی د شوروی د وطلو وروسته لوی ناکامي یعنی کورنۍ جګړې ځای ناست شوه. د هغه څه وخت چې یو لوی سیاسي هوکړې ځای ونیسي او یو نوی حکومت چې د ټولو د منلو وړ وي رامنځته شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي آزادۍ راډیو سره په امریکه کې همداراس ګواښ کړی که افغانان یوه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي د دې امکان شته چې هیواد به په یوه دایمي جګړه کې ښکیل شي. علي امیری د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد دی. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوه موقت حکومت رامنځته کیدل کوم چې پکې ټول اختلافات حل کیدای شي تقریبا یو ثابت فرمول دی. ښاغلی امیری زیاته کړه
به او خاطر آقای خلیلزاد روی خود فرمول بحث نکرده که
په دې خاطر ښاغلی خلیلزاد پر فرمول بحث نه دی کړی چې د حکومت جوړښت باندې هوکړه نه کیږي. که هغه د سیاسي ډلو له هغې جملې د حکومت توافق د لنډمهالې حکومت د جوړښت په اړه ترلاسه کړي بیا یې فرمول واضح دی چې پرې بحث کوي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د سولې او جګړې په تړاو خپل دریز د سیاست په 11مه نیټه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې روښانه کړ. ښاغلی غنی وویل چې د خپل انتخاب کړی او اوس د طالبانو وار دی چې خپله لاره غوره کړي. غنی زیاته کړه چې طالبان دیا د مذاکراتو د میز تر شا زموږ سره زنګون په زنګون کینی او یا یې د جګړې په میدان کې زنګون ورماتوو. هغه د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او له افغانانو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې یو موټی شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د اسد په لومړۍ نیټه د ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري او پراختیایي مرستو پر دوام تاکید وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن همداراس پر دې هم ټینګار کړی تر هغو چې افغان ځواکونه د ځان دفاع ته نوي چمتو شوي امریکا به یې ملاتړ کوي. واشنگتن وعده کړی چې 3.3 میلیارد ډالر به په امنیتي او دفاعي برخه کې او کابو 300 میلیونه ډالر به په غیر نظامی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. ښاغلی خلیزاد د خپل مرکې په پای کې آزادۍ راډیو ته ویلي چې د جګړې دوام به افغانانو ته د تلفاتو او تاوانونو پرته هیڅ هم پر ځای پرې نږدي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په هرات، هلمند، کندهار او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې زور اخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتنی امنیتي پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل پر اتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه یې نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه: د افغانستان نوی امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوال لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوسمهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوسمهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام د اوریدلو لپاره سره اوسئ. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخته ده او که چېرته دا ښار طالبان ونیسي، له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یو لوی اثر به وي. ورځپاڼې په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبرې هم راخیستې دي چې خبرداری ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي، د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین لیکي افغان حکومت په خوښمنه کړې وه چې په ټول قوت به ښارونه له طالبانو ساتي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د ښارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړي دي. بلې ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زوره د طالبانو واکمني به افغانستان په یوه منځوي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللي دي او دې ډلې ته یې خبرداری ورکړی دی که چېرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي، له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ وویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشران یې په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خو دا یوه غوښتنه به هم ترلاسه نه کړي که چېرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژلي دي. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داسې وخت کې خبرداری ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورځپاڼې د بلینکن دا خبر هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحد ایالتونه د افغانستان په چارو کې ښکېل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته، هلته بشري مرستو ته، همداراس ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ به کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د متحده ایالاتونو د پوځ په ملاتړ پر دې ښار درنې بمبارۍ کړي. په همدې حال کې د 215 میوند قلوردو قمندان سمې صدات له خلکو غوښتي که طالباني کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دي ووزي. د لښکرګا ښار اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په لښکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا د خوا بمبار کوي، د لاندې خوا طالبان دي. نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاج میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما دغه اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان دری بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیاری دي، بمبار دي. یو سړی د خپله کوره نشي وتلی، د خدای روی دی، د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سهشنبه هوایي حملې هم سختې سوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بل خو د 215 میوان قل اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل کې طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخته ده، ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو لپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوندو او د وډونو لپاره جنگ کوم، ستاسو د آینده لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که به ځای کېږي په بزرګي موږ عفو کوي او ارڅو ناجل چې کولای سي چې په هغه ځای کې چې طالبان راځي عاجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي راډیو سره په خبري کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډکسي وي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړې که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوهم نیمه کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو پر هڅو یو راپور لرو. خو له هغه مخکې د کرنې پر کاروبار د ناامنیو پر اغیزو دا راپور لرو. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. دوی وایي چې د هندوانو په حاصلات کې 9% او د خټکیو په حاصلات کې 10% زیاتوالی راغلی. بزګران دې ته خوشاله دي خو په عین حال کې له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازارونه پیدا کړي او وایي چې د ناامنیو له کبله ټول بازارونه بې خونده شوي دي.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي او دې مسلې کروندګرې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپي ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پالی زونه خستا لار خراب دی جنگونه دی بلاره کې څل مشکلات دی مارکیټ نستا خټخجار نستا داسې نه څوک نستا دی مارکیټ اپ ولاړ دی خریدار نستا دا په وخت دی.
پنځه درش کلن عبد الودود د دې ولایت له دشترشي ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼي راوړي دي خو هغه وایي چې د بازار نشټوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته بازار نسته دا یو ډاکسن هندواڼې 2500-3000 روپۍ غواړي 1000 روپۍ کریا او کپمه پسې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي بیره کې راوړلې نه شرای وړو ګټه خرڅ موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي کوټ قیامت د ورور جانار شي قیامت دي موږ ته بیرته خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړون دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
شهزاد آباد کے لارے ارور باندھ جنگ چھپ خانہ با کی جنگ کی تجار ہوتے کی ہندوانہ چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا دوانی ذرا پہ منگے ہندوانہ خرچ ہو آگا بیچارا دیکھان جرا کی بیچارا جو وہ چھوٹا ہے جاتے سو ذرا پہ باغ تو ور کی موٹا کھانا دو سو دوانی سو منگا والو آگے دے چن پاتی کی گی تجارا بیچارا گاندل ترا جوڑ ہوتے کی جنگ کی وائے منگا موٹر بندی کی مالم کراتی کی.
دے کندس دے کرنے او مالداری دی ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کاروانګرو محصولات ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و از سطح کشت از ایب دونواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سکل په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږکال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اته بجې او 10 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي پرون ناوخته وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا بحث کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والي روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي. ښاغلي خانزاده په یوه مرکه کې ویل تر اوسه همداراز د 40 کسانو جسدونه چې طالبانو وژلي تثبیت شوي دي. ناټو وایي په 2021 کال کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې. د ناټو په وینا سګنۍ مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناټو جوړ کړی ورکړل شوې ده. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. د عراق صدر اعظم وایي د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغوني دي چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال د ته وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې به د فعالیت لپاره د کورونا ضد واکسین سند له ځان سره ساتي. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک یې اړ دي د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي چې اسدالله لودین چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونې وروستي راپور ته. په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په روزګان ولایت کې شنې خونې دي چې اوس په دې ولایت کې د پخوا پرتله زیات شوي دي او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي. په دې خونو کې زیات شمیر کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. د روزګان ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې کرنه نوره هم عصري کړي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداري هم عصري شوې ده چې اوس یې سوقا دغه هیواد پر ځان د بسایینې لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد د په سویلي ولایت روزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې تر څنګ یې یو څه هم ورته وهلی دی او له یاد سا څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نموړی وای لتیرو شپږو کلونو راځي په یاد شنه خونه کې په کر کېله بوختی ده د یاد شنه خونی څخه په روان کال کې دوا فاصله حاصل اخیستی دی او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګو او کډوبانجوړو په کرلو بوخت دی. دی وایي د اروزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګر دغه زموږ په خیمه باندې دا نیم بازار د ازما په خیمه چلېدلی نیم بازار چې ما مقصد دغه ورته برابر کړی و. دا یو مقصد ما ځان ستړی کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومۍ دې مقصد شرمۍ د ازما رقم اوس په جګر وطن کې د کندارې رومۍ او پاکستاني رومۍ راکلي دغه زموږ په مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکش سم و اگر مایل ته یو جاله پاته سو په زر کاداری خو زمار مې پرول سي دي ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کاداری ما چاد ورکولی.
پاورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. اصری کرنی نه یوازې دا چې اروزګان ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ یې زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت کې په خپله دغه یوه جریب ځمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو اوس یې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلی دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره و او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سرو کال په کار بوخت وي.
برابره اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، خپل کار او کتار پسې اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنې خونې ورته ودرېږي چې ګوره زه داسې یو کار پیدا سي. که شنه خونه نه ورته ودرېږي بل درېم مسلمان ته ودرېږي، هغه به بل سړی ورسره شریک سي.
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته وویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي. د زراعت د برخې کارپوهان وایي په اروزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای اقدام دی. دی وایي دا ځکه شکار دی چې اروزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اروزګان او کندهار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، وخت نا وخت د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي. نو که دا شنې خونې نه وای، اوس به په اروزګان ولایت کې د یوه کنداري منبینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وای او یو غریب سړی به یې د رانیولو توان نه لرلی. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 146 شنې خونې جوړې سوي دي.
اروزګان ولایت کې ټول ټول 146 شنې خونې جوړې شوې دي چې په دې کې وړې شته دي، یعنی نیم جریبه او غټې یو جریبه هم شته دي. دا ځینې د سی سی ټی دفتر جوړې کړي دي او ډیری بیا د کرنې وزارت خپل بودیجه جوړې کړې دي او په راتلونکي کې موږ کوشش کړو چې دغه شنې خونې نورې هم ډېرې جوړې کړو او سږ کال مو یوه پروژه تر لاس لاندې لرو، خو فعلا دغه مشکلات چې پیدا شوی دي دغه د امنیت او پروژې باندې دي، نو موږ کوشش کوو چې دغه پروژه هم تطبیق شي.
خیری زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیا له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې هم ښه بدیل دي، ځکه په وینا یې شنو خونو کې د کمو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترې ترلاسه کېدای سي. چارواکي وایي د اروزګان په ډېرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د مرکز ترینکوټ تر څنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کارونو ته واڅوي. خو په اروزګان ولایت کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د دغه ډول نورو پروژو مخه نیول سوې، بلکې ویره سته چې دا څه به هم له منځه ولاړ سي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ښه شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغې کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ټول آی شراب چې ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوپوري چارواکو سره هم شروعي دي. یاد ضرورت محمد زاهر د هرات ولایت د طرفالی کې کوم ورور زغ یرا د ماجر دا عبادت ها دی. دا عبادت ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مرزي او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نیمه کی هیڅ څوک سر نه پکر خي. والي صاحب نو یې سره خلک دونه شو چې دا برای سیمه سره بدل کړی. سم ماجر علي سو زه په پدوال تر کې به ته تر سیمه دی او کوم زه ستاسو سره هم خرم تر وزارت په پایتخت به زه سم ځا غوړ فون ته سره کومه کوي.
سلام علیکم. زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرزم چې د افغانان د پاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 د بې ځایه کډوالو د پاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرسته مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي. د دغه کډېره راکډېره برکړي دي.
بله سلام علیکم. زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. من په تعداد ډېر خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بې جهه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. و سلام په احترام.
سلام علیکم. د نادو ازادۍ کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو بیان یم. په هرات ولایت کې پلان ما یری شو ورځ چیرو وروره موږ خو دې رسنۍ ته ډېر امید دی. ودې موږ بل واسطه وای د سنه لورو دغه رسنۍ دي. بیا موږ هیله دا ده چې موږ ځاستر نو پوری چارواکو ورسی او په جاجا موږ ځاغ نشر کې. د دې ماجر دې رباد د وغاز د باندې یخې اقتصاد یې دای دی چې در بدرې سره مخ دی. خدای په لحاظ وګوري دا موږ ځاستر وه دا ورسی. اسلام نه کار سا نه غریبي سا نه لار سا نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره در به درې ده کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وږه ده بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه وادیسه باندې ډېر سره به دې خلکو پر خانه کېږي. هېڅ دا سهار بازار کم کار کیږي چې دواره به ټول دنیا ورته اړیان مسلمانان وګر بدوي او د بدبختی او د یاندایي ملارو ګرمي انده چې دی خیر.
السلام علیکم. رو عزت اور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم. په منګ باندې لارې بند دي او په باندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. ول د خلک دولت ته هم شلو زمونږ غام دي. لړو چارواکو ته ورسیږي. دلته کډوال لا وتلی په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زموږ आवाज د لوړو مقامات ته ورسوي. د ازادي رادیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرګ څخه ماجر راغلی دی. هلمند ولایت کې نه پریکړه پښنه کړې نه بربل کولې کوم کړې نه په دخبارانو کړې ده. لاس پنځل سکور راغلی دلته ولاک انسان یې پښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پل نوم نوښته کړې دي.
بلیا سلام علیکم. زه شرف الدین د کندهار ولایت نو ولیا سره دغه د کندهار د ونه د خان د نو ولیا تر راغلی دی. خو چې په دا کې ډیر علي دی ستر دی بعد چې حکومت او مستات د سر کومه کاری وکړي. نه نه په دوه لاسره وته دي چې په دنیا نه لري.
السلام علیکم څنګه جوړ فخر از مارو را آواز دغه دی دغه تکتن مچه پر صاحب انی ماجر ده لیلا راځه تر باسی وی دي انو ودیا د څو سره مخامخ نه باکستان او د شپې په څلور منځله ځای کې نارسته گاوا ګرمه ده هیڅ څه پام لرنه نو ته کې بس نه بسترا چاره استلې ده نه شیر استلې ده زما د ماجر ده راځه تا دغه چې زیاتې توجه وکړو
السلام علیکم زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې ترڅو پورې ماجر په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې قراری راشي او نامن ځکه چې پاکستان د مهاجرونو د اوزار په حساب کار اخلي که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ دی ډیورنډ دا دلته جنگ دی افغانستان دی اوبو دا دلته جنگ دی مادنیاتو دا وسلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د بدایشه او کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او دغه راز وچکالیو له کبله بې ځایه شوي دي بد ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او که ورسره کیږي هم کافي نه دي په همدې اړه زموږ همکار عصمت څاروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري
تاسو ته به طرز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا اووه دېرش زره کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بې ځایه شوي دي په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي لکه کندهار ولایت هلمند کندوز غزنی یعنی په اکثریتو ولایاتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت د مدیریت لاندې راسي او موږ سولې شاهدان
اوس څومره سی ورسره شوې دي له دغو کسانو سره تاسو چې وایس چې وډیر زره کورنۍ بې ځایه شوې دي دا خبره خو دي لکونو انسانانو ده
بالکل د کډوالو چارو وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګټ او همانګي سره مونږ تواریدل دي چې تر څلوېخ زره کورنۍ ته کومکونه ورسو او وډیر زره کورنۍ چې نوې بې ځایه شوې دي دوی ته هم او سره دې کم زمونږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بي ځای سي او په مختلفو ولایاتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره شوی دي چې لکه خیمه غذایی مواد البسه او ځین نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند ده تر اوسه کومکونه تر سره شوی دي او سم جریان لري دغه پروسه او برنامه
بله که یو بل پوښتنه په دې ارتباط وکم هغه دا چې نړیوالو مؤسسو ملګرو ملتو د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونو چې عموما په دغه مواردو کې مرستې کوي د هغوی لخوا څه ژمنې شوي دي
دوی خوشبختانه چې تعهد لري لکه څرنګه چې په تېر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړې دي اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ول سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي او زمونږ نظام سره او زمونږ ول سره دوی باید کومک وکړي
که په دې اړه هم وایس لاند وایس چې اروپایي اتحادیه ویل دي چې د دې لپاره چې افغانستان د نورو کډوالو مخه ونیول شي افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي مالی مرسته ورکوي د دې اندازه معلومه ده وکنه
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډیر زیان من شوی دي د افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزک او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیې لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولای شي د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي او بل مسله د کومکونه ده یعنی کډوالو وزارت زموږ د ځینو هیوادوال تقاضا دا دی چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3 میلیون بېځایه شوي چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات ارزه کړي یا ټولو ته غذایي مواد ورسوي یا امنیت برابر کړي یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کړي؟ دا ډیر مشکل دی. لیو خانه متاسفانه چې جګړه جریان لري او بل خوانه زمون په زرګونو هیوادوال بیزه شوی دي او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې ډیر بد وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بیځایه شوو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږیده.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخصه موضوعاتو نه دي. اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پریخي. راځئ چې دا پیغامونه هم سره واورو.
السلام علیکم. دا زده راځو ټول کډرمون همکاران اوریدونکو سلامونه وایم. ورجا نظر د ایمن ولایت نه دانیو ټولې خبره کوم. برای مرشان دنو دالی و نسوالی درغون کسی بازار بانج داغا واحد واکو بردون کردی دی او ناکه ملکی زیو نویش دیوش کلی دکانو لی بمبار کردی دی او چلک داران انتفان کردی دی
ازم نبغا باستانی زیل هرمند و لیست کلی کول و سالی چون آلی کم نوریز دلت مخابراتی شکات تی خبیت شدید بخشن کار نکی در این وقت کارو که دار نکی نظمونی رسو چه آقا سهیل دارش داره شبکت پاندرن او چې اوی هیڅ ډول اسانتا ته موږ لا فرسین نه لرو کوم چې انټرنیټ او داسې دې نو یا سم ځای نو موږ له خپله دال چې داس موږ راغلم په ټول شواخ ته ورسېږم. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. از موږ د ورکول او چارواکو څخه د غوښتنه ده د دولتي واقف څخه چې د مرکز څخه دغه د زابل بازي په لټ چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي په دې کې ټول د راهنمو شران دولتي چارواکي سره شریک دي. په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي په وار وار خبر کړی دي چې اقدام نه کوي. دغه د کندهار خواته چې د پولیسنګي پوسټ دي دا د پولیسو پوسټ دي هیڅ موټر نه پرې دي کمرې دي که شخصي که ټیکسي که غټ موټر دي زر زر افغاني دنیا اخی 1500 افغاني دنیا اخی قزورې دنیا اخی څنګه مرتکی په تورا د مرتوای دا داسې اعمال د ولر څو د دولت تر مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سي اجرات نورم جایو وسطر سي فکر کوم چې سل فصل کې به دولت او ولس سره متنفره سي اولاد سره واخلي.
سلام علیکم. راځو آزادۍ ته سلامونه وایم. زه ګلایم د بغداد ولایت پر سره په تماس کې ورور په بغداد کې ډیر سخت اوس کېږي چې خلک به یو تکي وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دی بدبختی دی بیچارهګی دی. موږ راغلم چې یو ټول چارواکو ورسیږي چې بازغست ځکه نن توجه وکړي بازغست ډیر بد وضعیت کې راځي. دا درې کال وکړي رات فراد خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري د لاس اور کې زمینداري د لاس اور کې آتا د خوراک وګ نست په مرخونه نور ګران سيږي د بندیزونه دی ورور شي ناراضي دی ولایت دردست ولسوالۍ کوي ډیر په بد وضعیت کې دي. تاسو به شاهدان دغه اوس چې خلک به بېخي د مرګ پر خولې ورسېږي. نور ورپورې چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودې هر ځار بدبخته ملت ته د لارې ازادي کې او غاڼې وخوري بېخي خلک به د بشري ناورین سره مخ شي. په بادغس کې ډېره بده وچکلي ده، ډېر بد حالات دي.
الو سلام علیکم. جوړت خیر نه جوړ څه خو جوړت خیر. د امان ټول سوال کې د امان ټول سوال په کندهار کې ورور دا څه ظلم کوي دا نو ټول چارواکي دې دا ما خبر وو او دې دا څه ظلم کوي ورور به سر څو ستنا سوړ شي دا لا ظلم سره کوي وي ته کوي.
السلام علیکم. مې د نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان زبلې کوم. د ولست څخه مې غوښتنه دا ده چې هغه سیمې چې په خپل واک لري او د دولت یې هلته نشي رسېدلی مې غوښتنه لرو په خپل باید په خپله پاتې د خپلې سیمې په خپله دفاع وکړي. نه دا چې حکومت راځي حکومت ته په انتظام باید په خپله موټو باور ولري او مننه کوم له ازادي راډیو څخه.
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه د پاکستان عیسائی نه پر دي پنجابیان دي اسې په نوم جهاد کوي جهاد جهاد نشته دی اسې وطن رنګوي وطن خرڅوي.
السلام علیکم زه ګل بادشاہ د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخې چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوانه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګېدلي. دوی د خلکو کورو کې مرچي ورته جوړي کې خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي د کورو نه ووځي. دولت خلکو نه بریدونه کوي هغه چې توپ داس په وکي یا برید په وکي خامخوا دي د هغه خلک ملکي خلک لګېږي. دا دروغ دوی ویلي وایي ځکه رښتا څه جهاد کوي خو اوربو د وزیر سارو ته پستی ته د نږدې وي شي د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارونه ویلي دي بریدونه په کوي ویلي دي دا مشکل جوړوي.
بلی السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه د خبرو په اړه کې یم. نن د اختر اتم ورځ د ورور چې ما کوم تلویزیون باندې ویل پاکستانی ځواکونه د بندک پر سر شیرا ته تېرېږي او ایران په کوم شار کې وسو ما ویل چې افغان ځواکونه د ایرانیان سره ناست یا طالبان ځواکونه نه او طالبان نو دا که طالبان موږ افغانان دي دوی ولې په سیم بولدا چې افغانان وژني ولې هغه نه وژني دوی ولې مخ نه وژني کی او ایرانیان مخ نه وژني او پلان ولې ورانی او افغانان ولې وژني دا او ام د جهانیان ته ولې دی لار ترانیست چې دی خلک وژني او ملکی پاکستان په تاوی او پر خلکو لارې بندې کړي دي. ګوره دمبرونه دا شل کاله دولت او امریکا مطلب په دې بند کړي دي. وګوره د افغانستان په اړې ولسوالۍ کې او که دغه شرعي لار ده خو دغه زموږ په قرآن کې نه دي راغلي او زموږ په دنبي علیه السلام په حدیث او په شریعت کې نه دي راغلي.
السلام علیکم د پیغام دا دی د ټولو مسلمانانو د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته بیا افغانستان خلکو ته هلمند خلکو ته دا وروره دروغه وایي چې وایي دا عسكر څه دی راګرځي او هغه دې ما خپل کور د طالبانو په ساحه کې وځي د هلمند ولایت او سم په ولایت په ساحه کې ګرځم ولکه یا ته مې چا دروله یا تر اوسه چا راته ویل چې پر کوم راهاله پر کوم ولایت.
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د دولتي لوفو چواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پریس دغه د پلسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې وځي ډېر زیات خلک په تنګوي د هیڅ موټر نه پرېږدي که رکشای که غټ موټر وي که کوچنی موټر وي که شخصي د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم پیغام بوده درخواست بوده در پیغام زوی و زندانی سدلاو پایما ایل من در مابس خبر کم پوزی اما نزانی هم و غلط کار در ار سالی سا چیزی در جنبور سخم دا گوشتن در نور گوشتن در غره چی نور پیغام و تور وره چیزی مجد ایلا چی مجد در جگلی و کشت سوا چی مجد پل وزیپیت ایداما ورکو و په نظام کې مخکم په نظام کې موږ غلطي ورزدار سړي څه کېږي یو غلطي ورسره
وي. ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر غرب حسکر پان جلان لکل مر بلوس رکمن ہزار اوزبیک ہرا پسی اے ماک نورستان.